لشاش سفرياك السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې په دې خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدلی شئ. په پنجشیر کې د طالبانو او ځایي مقاومت لانجه لا هم نه ده هواره شوې.
مجاهدین د پنجشیر دروازو ته رسېدلي دي او هلته ځای پر ځای دي او د سولیزې لارې څخه هم هڅې روانې دي.
غزني کې د یوې تاریخي دروازې نړېدل خلک له طالبانو غواړي چې لرغونې سیمې خوندي کړي.
د ولس هم له دې نه غوښتنه همدا ده تر څو په هېواد کې سیاره شتمني د هر هغه څه چې بیت المال پورې تړلې دي هغوی خوندي کړي.
کونړ کې طالبانو هغه لار پرانیسته چې په خپل لاس یې بنده کړې وه.
طالبانو دغه لاره آزاد کړه، خلکو ته غذایی مواد ورسېده، غټ ګاډین جی وړ ګاډین جی.
او روسیه وایي پر افغانستان له یرغلې درس اخیستی او بیا د افغانانو کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. د خبرونې تموزه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې تر دې چې دی او نورو راپورونو ته ور کړو، خبرونه په خبرونو سره پیلوو. اسمت څاروان چمتو کړي.
له پنجشیر څخه یو پلاوی نن کابل ته روان شو چې له طالبانو سره د جګړې د مخنیوي په اړه خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي هماغسې چې ویلي وو د روان اګست تر پایه به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. اروپایي اتحادیې د امریکا له متحدو ایالتونو څخه وغوښتل چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر امنیت د هغو ټولو کسانو تر ایستلو پورې وساتي چې باید وایستل شي. د خبرونو تفصیل. له پنجشیر څخه یو پلاوی نن کابل ته روان شو چې له طالبانو سره د جګړې د مخنیوي په اړه خبرې وکړي. په پنجشیر کې د طالبانو پر ضد د مقاومت د ډلې یو غړي شمس الدین حامد آزادی رادیو ته وویل چې دا یولس کسیز پلاوی به نن په کابل کې له طالبانو سره خبرې پیل کړي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون ویلي وو چې یوې موافقې ته د رسیدو لپاره هلې ځلې روانې دي. د پخواني جهادي قمندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود ویلي چې د یوه پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو غوښتونکی دی، خو که طالبان پر پنجشیر حمله وکړي مقاومت به ورسره وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي هماغسې چې ویلي وو د روان اګست تر پایه به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. ښاغلی بایدن پر ټاکلي وخت امریکایي ځواکونو پر ایستلو د ټینګار ترڅنګ دا هم وویل چې دا مسأله په طالبانو پورې تړلې چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو لپاره د امریکا د هلو ځلو خنډ نه شي.
د اګست تر یو دېرشمې پورې د عملیاتو بشپړېدا د طالبانو په همکاري پورې تړلې چې اجازه ورکړي هغه کسان هوایي ډګر ته لاړ سي چې باید وایستل سي. زموږ په عملیاتو کې خنډ پیښ نه کړي. پر دې سربیره له پنټاګون او بهرنیو چارو وزارت څخه غواړم چې له مهالویش سره سم د پلان د عملي کولو هڅه وکړي.
د چې د سې شنبې په ورځ د وسترو صنعتي هیوادونو یا جی و له سرمشریزي وروسته خبرې کولې. یادونه وکړه چې امریکا او ډېر نږدې متحدان به د افغانستان او طالبانو په اړه د راتلونکو اقداماتو په تړاو یو بل ته اوږه ورکړي. د وویل له لسو ورځو را په دې خوا له افغانستانه تر اویا زره ډېر کسان ایستل شوي دي. اروپایي اتحادیې د امریکا له متحدو ایالتونو څخه وغوښتل چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر امنیت د هغو ټولو کسانو تر ایستلو پورې وساتي چې باید وایستل شي. د وسترو صنعتي هیوادونو له سرمشریزي وروسته د اروپایي شورا رئیس چارلز میشل وویل اروپایي اتحادیه او غړي هیوادونه د ائتلاف د غړیو هیوادونو اتباعو افغان کارکوونکو او د هغوی د کورنیو د غړیو خوندي ایستلو ته لومړیتوب ورکوي. د په یوه خبري غونډه کې وویل دا موضوع یې له خپلو امریکایي دوستانو او شریکانو سره له دوو اړخونو مطرح کړه. لومړی د هوایي ډګر د ساتنې اړتیا، یعنی تر څو چې ورته ضرورت وي او عملیات بشپړ شي. دوهم هغو ټولو کسانو ته د هوایي ډګر د لارې پرانیستل چې د وتلو مستحق دي. پرون د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد له امریکا وغوښتل چې افغانان بهر ته د تګ لپاره هوایي ډګر ته ور ونه بولي.
موږ د امریکایانو باندې غږ کوو، په امریکایانو باندې چې خپله دغه پالیسي ته تغییر ورکړي، د افغانستان خلک تشویق نه کړي چې له هېواده تېښته وکړي. زموږ کادرونه، زموږ انجینران، ډاکټر صاحبان، پوهان، هغه څوک چې دلته تحصیل کړی او دا هېواد د هغو استعدادونو ته اړتیا لري، دا نه باید بهرنیو هېوادونو ته وایستل شي.
په همدې حال کې نن د کابل د هوایي ډګر له خولې څخه ترلاسه شوي راپورونه وایي چې طالبان هیڅوک هوایي ډګر ته نه پرېږدي، او څوک چې هوایي ډګر ته د ننوتو هڅه کوي یا هوایي ډزې پرې کوي او یا یې وهي. د امریکا د کانګرس دوه غړي پرون ناڅاپه داسې مهال د کابل نړیوال هوایي ډګر ته ورسېدل چې هلته له څو ورځو راهیسې لویه ګډوډي روانه ده. امریکایي چارواکي وایي د استازو جرګې جمهوري پال غړي سیت مولتن او پیټر میجر په یوه چارټر الوتکه کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې دننه او بهر وګرځېدل او څو ساعته هلته پاتې شول. د امریکایي چارواکو په وینا د کار د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونه چې له افغانستانه د بهرنیانو او افغان وګړو د ایستلو په چارو کې مصروف دي سخت حیران کړي دي. دواړو وکیلانو په یوه ګډ بیان کې همداراز ویلي چې دوی د کانګرس د غړیو په توګه دا مسؤلیت لري چې د اجرایه قوې پر چارو څارنه وکړي، او زیاتوي چې دوی دا سفر په پټه ترسره کړ او دا خبره یوازې هغه وخت افشا کړه چې هیواد ته ستانه شول. جرمني له افغانستان سره خپلې بشري مرستې 1500 میلیون یورو ته زیاتې کړې. د ډی پی ای خبري اژانس تر راپور له مخې دا اعلان د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پرون سه شنبه د وسترو صنعتي هیوادونو له آنلاین سرمشریزي وروسته وکړه. پر دې مرستې سربیره جرمني څو ورځې وړاندې ویلي و چې 100 میلیون یورو بی ځایه شوی افغانانو ته ځانګړي کوي. د جرمني دفاع وزیر وړاندیز کړی چې له طالبانو سره دی داسې یوه موافقه وشي چې د اگست له 1 وروسته هم د هغو افغانانو د ایستلو بهیر دوام وکړي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. جرمني تر تیر شپې پورې په خپلو پوځي الوتکو کې د کابل له هوایي ډګره تر 4000 ډیر کسان ایستلي دي. د ترکیه د 2000 په پارالمپیک سیالیو کې د افغانستان بیرغ په داسې حال کې په پریډ کې تیر شو چې هیڅ افغان لوبغاړی د دغه هیواد د ملي بیرغ شاته نه و. د تکواندو لوبغاړی زکیه خدایدادی او ځغاستونکی حسین رسولی یوازینی دوه افغان لوبغاړي وو چې په جاپان کې د افغانستان استازیتوب وکړ.
زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. اوریدونکو، که د دې خپرونې تر پایه راسره پاتې شئ، د بشري حقونو او کور کلی پروګرام هم اوریدلی شئ. راځو د خپرونې د سر راپورته. پر پنجشیر د طالبانو د واکمنېدو لپاره د دویم مقاومت ډلې سره د طالبانو خبرو لا هم پایله نه ده ورکړې. دواړه لوري د ستونزې د سولې حل په لټه کې دي، خو جګړه هم یو احتمال بولي. طالبان وایي خبرې روانې دي او هڅه کوي چې د سیمې مشرانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. تازه راپورونه دا دي چې له پنجشیره یو پلاوی کابل ته خوځېدلی چې دغې ستونزې ته یوه سیاسي حل لاره پیدا کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
که څه هم د طالبانو ځواکونه د پنجشیر په دروازو کې دي، خو لا پر دې ولایت واکمن شوي نه دي. طالبان وایي لومړیتوب یې دا ټاکلی چې د دې ولایت له قومي مشرانو او مخورو سره د خبرو له لارې ستونزه حل کړي، او په همدې موخه یې خبرې هم روانې کړي. په کوچنۍ او لویه کچه د دې خبرو له پیل نږدې اونۍ تیریږي، خو پایله یې معلومه نه ده. طالبان هیله ښیي چې وبتوانېږي بې له کومې جګړې پنجشیر د خپل حاکمیت لاندې راولي. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په همدې موخه له مقابل لوري سره مذاکرات روان دي.
خبرې روانې دي. اسلامي امارت هڅه کوي چې د سولې لارې څخه ستونزه حل کړي. مجاهدین د اسلامي امارت مجاهدین د پنجشیر په دروازو کې ځای پر ځای شوي دي. د تخار له استقامت، د بدخشان، اندراب، نورستان او لغمان له استقامتونو څخه مجاهدین د پنجشیر دروازو ته رسېدلي دي او هلته ځای پر ځای دي، او د سولې لارې څخه هڅې روانې دي.
د دویم مقاومت جبهې د طالبانو له واکمنۍ سره مخالفت ښودلی، خو ښکاره یې د مخالفت دلایل نه دي روښانه کړي. خو یو دلیل یې کیدای شي د طالبانو لخوا د ټول واک د انحصار ویروي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. تر اوسه د طالبانو دوو پلاویو د دویم مقاومت له ډلې سره کتلي. د دویم مقاومت ډلې یو غړي فهیم دشتي نن ازادي راډیو ته وویل پر دی هوکړه شوې چې د دوی یو پلاوی بل طالب مشرانو سره د ستونزې د حل په اړه خبرو تکینی
قرار به میشه د عقل ده
پدشیر ته د طالبانو له راغلي پلاوی سره هوکړه وسو چې د دې ولایت یو پلاوی چمتو سي او لاړ سي چې له طالبانو سره خبرې وکړي
مذاکره وکړي
خغلی دشته ونه ویل چې د پلاوی په کوم مرتوبونو له طالبانو سره خبرې وکړي خو کپایل ور نه کړی دواړه لوري د جګړې لپاره هم چمتواله لري هغه چې د یو غواخ په توګه مطرح ده په پنشیر کې افغانستان د وتلي جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی مرسیال امر الله صالح چې ځان د هغه ځایناست اعلان کړی هم شته خو طالبان وایي د ستونزې د حل په اړه له قومي مشرانو سره ګوري او له ښاغلي صالح سره د خبرو کوم پلان نشته امر الله صالح هم مخکې ویلي نه غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي
و موریدل چې طالبان او هلته په پنشیر کې د ځایي مقاومت چارواکي وایي هڅې روانې دي چې د پنشیر د تسلیمېدو یا پر پنشیر د طالبانو د واکمنۍ موضوع له سولهیزې لارې هواره شي تازه راپور دا ښیي چې یو څه باندې لس کسیز پلاوی ټاکل شوی دی چې له پنشیره کابل ته روان شوی او غواړي چې له طالب چارواکو سره خبرې وکړي په دغې پلاوی کې زموږ د خبریال رالیږلي معلومات دا دي چې عبدالحفیظ منصور چې د دولت لخوا د مرکچی پلاوی غړی و دا برخه لري غړیتوب لري محمد علام زیدیار چې په خوا د سنا جرګې مرستیال و فضل احمد مانوی چې په خوا د عدلی وزیر و دا پکې دی پر دې سربیره فضل الدین عیار امین الله شکوری ډاکټر سید محمد حقبین مولوی عتیق الله عتیق عبداللطیف مراد ملا تاج محمد جاهد او حاجی الماس زاهد شامل دي و به کتل شي چې د دې پلاوی تک کابل ته څه پایله ورکوي او کنه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
له پرون راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې هغه ویډیو ښکته پورته کیږي چې ښیي پکې د طالبانو کسان په غزنی کې یو تاریخي دروازه نړوي دې ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ غبرګونونه پارولي او پر طالبانو نیوکې کیږي چې ولې د تاریخي آثارو او لرغونو سیمو امنیت او خوندیتوب ته کار نه کوي طالبانو بیا ویلي چې دا دې دروازې چاک کړی وو او له دې ویرې ونړوله چې پر لوېدو یې څوک زیانمن نشي طالبان وایي د تاریخي ابدو خوندیتوب ته ځان ژمن بولي او په خبره یې د دې ځایونو د امنیت لپاره یې ځانګړې ډله هم جوړه کړې ده غزنی کې له همدې ویډیو وروسته ځایي خلک اندېښمن دي او دوی له طالبانو غواړي چې دغه ولایت کې چې تر ټولو ډېرې تاریخي ابدې لري د تاریخي ابدو او لرغوني سیمو امنیت خوندي کړي تفصیل په دې راپور کې
د غزنی ولایت وستونکو په دغه ولایت کې د تاریخي ابدو د ساتنې غوښتنه کوي دوی وایي دا چې په اوسني وخت کې طالبان تقریبا پر ټول هیواد حاکم شوي نو دغه تاریخي ابدو د چور غلا نړېدو او خرابېدو مخه دی ونیسي مرتضی وردک تقریبا 1.5 کلن ځوان دی دی وایي د غزنی ډېری تاریخي ابدات له اسلامي نړۍ او تاریخ سره تړاو لري طالبان د په غزنی کې د تاریخي ابداتو تاریخي آثارو او تاریخي ځایونو ساتنه وکړي
دا چې د غزنی ولایت کې ډیر تاریخي آثار دي او تاریخي آبدې اند اسلامي دورو سره تړاو لري غوښتنم د تری چې د په ساتنه او حفظ کې جدي توجه وکړي ترڅو د عامو خلکو او د نور ورخو له خوا متضرر نشي
غزنی د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې زیات تاریخي آبدات لري په تیرو 40 کلونو کې له افغانستان په ځانګړي توګه له غزنی څخه وخت په وخت د تاریخي آثارو د ورکېدو غلا کېدو او قاچاق کېدو خبرونه ورکول کیږي د عبدالباری حمیدی په نوم د غزنی یو تن وسیدونکی هم وایي تاریخي ابدات په تاریخي لحاظ د یوې ټولنې تر ټولو ښه پېژندګلوي ثابتوي نو موږ له طالبانو غواړو چې د دغه تاریخي ابداتو ساتنه وکړي
د ولسم له دینه غوښتنه همدا ده تر څو په هیواد کې سیاره شتمنۍ د هر هغه څه چې بیت المال پورې دي تړلې دي هغه شتمنۍ هغه ملي شتمنۍ هغه پخواني تاریخي ابدات هغوی خوندي کړي
د غزنی وستونکو دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تر دې وړاندې هم په غزنی کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ډیری تاریخي ابدات د نړېدو خرابېدو او د لمنځه تلو له ګواک سره مخ او ساتنې ته یې هیڅ پاملرنه نه وه شوې خو د طالبانو ویان زبیب الله مجاهد بیا وایي د دې لپاره یې کسان ګمارلي چې د دغه تاریخي ځایونو تاریخي میراثونو او تاریخي آثارو ساتنه وکړي
او عبادت سیدی د عبادت ساتنه لپاره موظفین ستا ټول تاریخي عبادت او آثار به انشاء الله ساتل کیږي چې په زیان نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبه په ورځ طالبانو په خبره کړې خبر پانه کې له افغانستان څخه د ځمکې او هوا له لارې د ډالرو ترڅنګ د لرغونو آثارو هر ډول لیږد او بهر ته ایستل سخت منع اعلان کړل. خبر پانه زیاتوي کله هر چا سره یاد توکي ونیول شي فورا ضبطیږي او له لیږدونکو سره به قانوني چلند کیږي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د دولسمو ټولګیو فارغانو ته نوی خبر داده چې همدا څو شپې مخکې په افغانستان کې د تیر کال د کانکور ازموینې اعلان شوې. دغه نتایج اوس د لوړو زده کړو وزارت پر ویبپاڼه پر لیکل شوي دي. هر څو کولای شي چې د آیډي په ننیستو سره دغه خپل پایله ترلاسه کړي. راپورونه دا وایي چې د سږ کال کانکور عمومي اول نمره هم د سلګۍ په نوم یو زده کوونکی ده چې د کابل اوسیدونکی ده او تر ټولو لوړې نمرې یعنی 350 که 325 نمرې وړې دي. راځو کونړ ته. طالبانو په خپلو لاسونو بنده کړې لاره دغلته له دریو میاشتو وروسته پرانیستې ده. دغه لاره د اسمار، غازی آباد او ناړي ولسوالیو ترمنځ غځېدلې ده چې ګڼ خلک یې پخوا له ستونزو سره مخ کړي وو. طالبان وایي یاد لاره یې درې میاشتې وړاندې په دغه ولسوالیو کې پرتو افغان ځواکونو ته د کومک نه رسېدو په خاطر بنده کړې وه. دا چې اوس یې خلاصه کړې خلک یې په اړه څه فکر کوي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کونړ ناړۍ او غازی آباد ولسوالۍ ته غځېدلې لاره له دریو میاشتو بندېدو وروسته د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه. کونړ کې طالب چارواکي وایي دوی درې میاشتې وړاندې په دې خاطر لاره تړلې وه چې په غازی آباد او ناړۍ کې پرتو افغان ځواکونو ته کومک او مواد ونه رسیږي، خو اوس یې په خپلو لاسونو بنده کړې لاره خپله پرانیستله. د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
هغه لار چې تقریبا د نن نه درې میاشتې مخکې بنده شوې وه د مجاهدینو د طرف نه، چې هغه وخت کې د جنگ حالات او په دغه خاطر باندې هغه لار د اسمار په ساحه کې بنده شوې وه، نو هغه لار مجاهدینو بیرته کلاو کلی د ولس د مشکلاتو په خاطر باندې لله الحمد الله آزاده د ټول ولس ته او خاص کر هغه ولسوالو ته چې په دغه لارې پرتی دي په شمول د نورستان آزادانه پتلل راتل ولسی خلک کولی شي.
غازی آباد ولسوالی د چنګاخ پر یو دیرشتمه نیټه وسلوالو طالبان ونیوله او له هغه دوه ورځې وروسته ناړۍ هم تر خپل کنټرول لاندې راوسته، خو ورته غځېدلې لاره هماغه شان بنده پاتې شوه. د لارې بندېدو سره هلته پراته ولسونه له ډېرو ستونزو سره مخ وو. اوس چې لاره پرانیستل شوې خلک پرې خوښ دي. د ولایتي شورا غړي او د ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي ملک شیرزمین خان ازادي راډیو ته وویل
اوس طالبانو امارت اسلامی مشرانو دغه لار آزاد کړه، خلکو ته غذایی مواد ورسېد، غټ گاډیم زی وړ گاډیم زی، هیڅ نو امنیتی یا شخصي ستونزه نشته، خلک نورمال ډول باندې خپل کاروبار ته دوام ورکوي.
د غازی آباد او ناړۍ ولسوالۍ ترڅنګ یاد لار د ختیځ نورستان کامدیش او برګی مټال ته هم تللی، چې د لارې بندې دو سره د دغو څلورو ولسوالۍ اوسیدونکو د زیاتو ستونزو سره لاس او گریوانو. که څه هم چې د اسمار او غازی آباد ترمنځ د بندې لارې پرانستلو لپاره تیر حکومت ګڼ عملیات ترسره کړل، خو له سرک څخه د ماینونو او نور موانیو پر لرې کولو بریالي نشول.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 2290 څپو او دغه راس په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 څپو د سهار لوو د ماخام تر 2 بجو خبرونه لري. د ماخام لوو د سهار تر 2 بجو بیا په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدل شي. وړاندې درته په خبرونه کې نور پزلپوري راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې روسیه د افغانستان په اړه اندېښنه خوده ده او ویلي دي چې دوی پر افغانستان د یرغل پر مهال درس اخیستی او اوس نه غواړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. خو اوس هم ورزو د سپورت او ورزش له ډګره یو راپور راخلو. د افغانستان د پارا اولمپیک کمیټه وایي چې د نظام بدلون او له حد زیات د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د خلکو ګڼګونه د دې لامل شو چې افغان معلول ورزشکاران د توکیو د 2020 کال د پارا اولمپیک سیالیو په پرانسته کې ګډون ونه شي کړی. د دغه کمیټې مشر عبدالحسین حساری ازادي راډیو ته ویل چې یوازې دوه ورزشکاران له یو ډله مسؤلینو سره توانېدلي چې له کابله دغو لوبو ته روان شي. د 2020 کال د پارا اولمپیک سیالۍ پرون سه شنبه پیل شوې او د افغانستان بیرغ پکې هلته د کوربه جاپان هیواد د لوبغاړو لخوا پرانیستونکو غړو ته وښودل شو. داسې راپورونه دي چې دغه لیګ یا دغه سیالۍ هم د کورونا وبا تر سیوري لاندې ترسره کیږي او هلته په سټیډیوم کې هم لسګونه زره څوکۍ به د مینوالو له حضور نه خالی وي. دا چې د افغان لوبغاړو د ګډون وروستي جزئیات څه دي په دې اړه پام وکړئ د راپور.
د توکیو د 2020 کال د پارا اولمپیک سیالیو کې د افغان معلولو ورزشکارانو نه ګډون د افغانستان د پارا اولمپیک کمیټه اندېښمنه کړې. د دې کمیټې رئیس عبدالحسین حساری وایي چې د نظام بدلون او د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې له حد زیاته د خلکو ګڼه ګوڼه د دې لامل شو چې افغان معلول ورزشکاران د توکیو د 2020 کال د پارا اولمپیک سیالیو په پرانیسته کې ګډون ونه شي کړای.
د دې برنامه د ګډوډۍ لامل د نظام ګډوډي ده. هغه ستونزې چې په ډګر کې رامنځته شوې ورزشکاران ونه توانېدل چې دغه سیالۍ په ځان ورسوي، خو په ډېر زحمت سره زموږ دوه ورزشکاران زکیه خدادي د پارا تکواندو څانګې ورزشکاره او حسین رسولي چې اتلتیک برخه کې ورزشکارو میدان ته ولېږدول شول، خو له بده مرغه دوی ونه توانېدل چې د مراسمو په پرانیسته کې ګډون وکړي.
ښاغلی حساری زیاتوي له دې سره پخوا کې د ورزشکارانو روغتیایي ستونزې هم وې، ځکه دوی د کورونا ټیسټ لپاره افغان ورزشکاران په فرانسه کې قرنطین کړي. نوموړی زیاتوي د پارا اولمپیک نړیوال شورا له لوري په دغه لوبو کې د ورزشکارانو په ګډون د 1400 افغانانو ګډون منظور شوی و، خو د بدني روزنې ریاست په وینا د مالي منابعو نشتون له امله یوازې 8 تنو ته د ګډون امکانات چمتو شوي. عبدالحسین حساری ټینګار کوي چې هڅې روانې دي چې د روزونکو او څارونکو په ګډون لوبغاړي هم د غلوبو کې ګډون وکړي. د 2020 د پارا اولمپیک سیالۍ د تیرې سه شنبې په ورځ د 204 هیوادونو د ورزشکارانو په ګډون په توکیو کې پیل شوې او 14 ورځې به دوام وکړي. په خبرو سوي ویډیوګانو کې ښکاري چې د پارا اولمپیک د سیالیو په پرانیسته کې د افغانستان درې رنګه بیرغ د جاپانیانو لخوا رپول کېده. په جاپان کې د 2020 پارا اولمپیک لوبې داسې مهال افغان ورزشکارانو پرته پیلېږي چې له تیرو لسو ورځو راهیسې له پنجشیر پرته ټول افغانستان د طالبانو لاسته لوېدلی. د ځینو څانګو لوبغاړي وایي د طالبانو په راتک سره ټول ورزشي فعالیتونه په ټپه درېدلي. د غزنی ولایت د بدني روزنې مسؤل پادشاه خان حجبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دمګړې ورزشي فعالیتونه بند دي. په ځانګړې توګه په غزنی ولایت کې موږ یو ورزشي کلب درلود. په دې ځای کې کلبونه تړلي، هیڅ ورزشي فعالیت نشته. زه تمه لرم هر څومره ژر چې کېږي حکومت دې جوړ شي چې موږ خپل فعالیتونه ته دوام ورکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د ورزشي څانګو ډېری مسؤلین وایي په تیرو 20 کلونو کې افغان ورزشکارانو په بېلابېلو برخو کې د پام وړ پرمختګونه کړي او په نړیوالو ډګرونو کې ښه ځلېدلي دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د 20 کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکه
معنی است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. روسیا چې په افغانستان کې د سولې د هڅو په ترڅ کې څو ځله د طالبانو د غونډو قربانه وه، وایي چې په اتیایمه لسیزه کې پر افغانستان له یرغل څخه یې ډیر څه زده کړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون ویل چې روسیا به بیا هیڅکله هم د افغانستان په چارو کې لاسوهنې ته زړه ښه نه کړي. د ښاغلي پوتین د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په راپور کې اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې یا د دې هیواد په پوځي شخړو کې د ګډون نیت نه لري. ولادیمیر پوتین دا خبره پرون د روسیې د واکمن ګوند چارواکو غونډې ته وکړه. په ځانګړي ډول موږ د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې نیت نه لرو او حتی نه غواړو چې خپل وسلوال ځواکونه هلته یوې شخړې ته چې ټول له یوه بل سره په جګړه وي داخل کړو. دا هغه څه دي چې هلته له لسیزو راهیسې روان دي. پخوانی شوروي اتحاد هلته د خپل حضور تجربې لرلې او موږ له هغو د پام وړ تجربې زده کړې دي. ماسکو په 1990 میلادي کال کې د افغانستان د کمونیستي رژیم په ملاتړ د مسلمانو وسلوالو د بریدونو د مخنیوي لپاره پر دې هیواد یرغل وکړ. دا جګړه چې نږدې یو لسیزه دوام وکړ، شاوخوا 2 میلیونه افغانان پکې ووژل شول، 1 میلیون افغانان کډوال شول او شاوخوا 4 لسزره شوروي سرتیرو خپل ژوند پکې له لاسه ورکړ. ولسمشر پوتین څرګنده کړه چې دا ویرشته چې ترهګر او بیلابیلې وسلوالې ډلې چې افغانستان ته یې پناه وړې ده له اوسنۍ ګډوډۍ ګټه واخلي، روسیې او د روسیې متحدانو ته مستقیم ګواښ رامنځته کړي. پوتین ټینګار وکړ چې په داسې وضعیت کې د روسیې د دولت په ټولو برخو کې د ډېر یووالي او همغږۍ خوشتون کوي. د ولسمشر پوتین د پرونیو څرګندونو ترڅنګ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د هنګری د سفر پر مهال وویل چې ماسکو په منځنۍ آسیا کې د امریکایي ځواکونو حضور نه غواړي، ځکه چې د دې ځواکونو حضور په دې سیمه کې د حملو سبب کېدای شي. لاوروف زیاته کړه چې د واشنگتن دا وړاندیز چې په منځنۍ آسیا کې د افغان کډوالو ته د یوې مودې په مخه ځای ورکړل شي شاید د سیمې د ثبات د کمزورۍ سبب شي. لاوروف وویل هغه افغانان چې د تیرو 2 لسیزو په ترڅ کې له امریکایانو سره کار کړی دی باید امریکا ته انتقال شي. په تاشکند کې د افغانستان د سفارت په وینا شاوخوا 1.5 زره افغانان د طالبانو له وروستیو پرمختګونو وروسته ازبکستان ته پناه وروړي او اوس پولې ته نږدې په خیمو کې ځای پر ځای شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر اونۍ خبرداری ورکړی و چې منځنۍ آسیا ته د افغان کډوالو ورتګ د وسلوالو د ورتګ سبب کېدای شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د چاپی رسنیو ځینې مسؤلان او د رسنیو مخاطبین د دغو خبرونو د بندیدو او د غږیزو او تصویري رسنیو د پروګرامونو په بدلون اندېښنه څرګندوي. دوی له مسؤلو چارواکو غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي او بیرته د رسنۍ پرېږدي چې آزاد خبرونې وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته بیا ویلي چې د چاپی رسنیو د یو ځل بیا فعالیت لپاره هڅې روانې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
کابل ته د طالبانو له ننوتلو 9 ورځې وروسته لا هم چاپي رسنۍ فعالیت نه لري او غږیزو او تصویري رسنیو خپلو پروګرامونو کې بدلون راوستی. د چاپي رسنیو ځینې مسؤلین چې نه غواړي غږ او نوم یې خپور سي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی خپرونې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی که څه هم د ستونزو جزئیات نه شریکوي خو وایي اوس انلاین خپرونې لري. خود تصویری رسنوی په برخه کې د شمشاد تلویزیون د خبری برخه مسول مدیر عبد احساس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د خبرونو په برخه کې ځانګړی محدودیت نشته.
اطلاعاتو ته لاسرسی مې یو څه سخت دی. ادرس د مطبوعاتو د طالبانو تر اوسه پورې یو دی او د مطبوعاتو حجم هم زیات دی، خبری اعلان هم زیات دی، رسنۍ غنی دي. د دې د وجې نه اطلاعاتو ته لاسرسی لږ سخت دی چې په ټولو مسایلو باندې نظر واخیستل شي.
طالبان د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ کابل ته ننوتل، د چاپي رسنیو خپرونې بندې شوې او غږیزو او تصویري رسنیو په نشراتو کې لکه په موسیقي او سیریالونو په برخه کې بدلون راوستی خو نورو برخو کې عادي کارونو ته دوام ورکوي. یو شمیر کابل ښاریان بیا د رسنیو په فعالیت کې بدلون او د چاپي رسنیو بندېدو ته اندېښمن دي. د کابل اوسیدونکي ډاکټر نقیب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ یوازینۍ غوښتنه دا ده د طالبانو چارواکو نه، بیا خصوصا د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه، چې دوی د چاپي نشریاتو ته اجازه ورکړي تر څو ټول عام خلک معلومات ته لاسرسی پیدا کړي.
خو طالبان دغو رسنیو ته څه ځواب لري؟ د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د چاپی رسنیو د یو ځل بیا فعالیت لپاره هڅې روانې دي.
د دې ستونزې هواري لپاره هلې ځلې روانې دي. ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به چاپی رسنۍ په خپلو کارونو یو ځل بیا پایل وکړي او په دې اړه کار روان دی.
له دې وړاندې ښاغلي مجاهد په کابل کې په لومړنۍ خبري ناسته کې ویلي وو چې ټولې خصوصي رسنۍ د بیان ازادي لري، خو په خبره یې د ازادۍ باید د اسلام او د خلکو د عقیدو خلاف نه وي.
ڈیموکریسی نہ ڈیموکریسی نے ڈیموکریسی
نے
آزادی ریڈیو دے ڈیموکریسی ملاتھڑے
سوو شپګنوي چپو خبرونه لري او دغه راز موږ خبرونه په انټرنیټ کې هم موندلې شي. د انټرنیټ آدرس مو دی azadiradio.com. وړاندې درته دوه اونیزې خبرونه لرو، یو هم د بشري حقوقو او بل هم ژوند په شیبو کې پروګرام دی. هله ده چې دا خبرونه را سره واوري، خو اوس راځي چې لاند خبرونه له اسمت څاروان نه واورو.
له پنشیر څخه یو پلاوی نن کابل ته روان شو چې له طالبانو سره د جګړې د مخنیوي په اړه خبري وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي همغه سي چې ویلي وو د روان اگست تر پای به خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي. ښاغلی بایدن پر ټاکلي وخت د امریکایي ځواکونو پر ایستلو د ټینګار ترڅنګ دا هم وویل دا مسأله په طالبانو پورې تړلې چې له افغانستان د خلکو د ایستلو لپاره د امریکا د هڅو خنډ نشي. د ناتو سرمشري له افغانستان د افغانانو او بهرنیانو د ایستلو لپاره د کابل نړیوال هوایي ډګر مهم وباله. یان ستولتنبرګ پرون د وسترو صنعتي هیوادونو سرمشري ته وویل په هوایي ډګر کې د ناتو سلګونه کارکونکي او قراردادیان د ترافیک د کنټرول، د سونګ موادو د برابرولو او ارتباطاتو په شان مهم خدمات وړاندې کوي. جرمني له افغانستان سره خپلې بشري مرستې 1500 میلیون یورو ته زیاتې کړې. د ډی پی ای خبري اژانس تر راپور لمخي دا اعلان د جرمني صدر اعظم انګيلا ميركل پرون سه شنبه د وسترو صنعتي هیوادونو له انلاین سرمشريزي وروسته وکړ. د پټاګون ویندوی جان کربي وایي دوه افغان ماشومان په جرمني کې د امریکا د پوځي الوتکې تر کښې ناستو وروسته وسېژدل. او د ټوکیو د 2020 په پارا اولمپیک سیالیو کې د افغانستان بیرغ په داسې حال کې په پریډ کې تیر شو چې هیڅ افغان لوبغاړی د دغه هیواد د ملي بیرغ شاته نه و.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نه میومني. د خبرونه چې زه همین هواد وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملمه محمد د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکې ښاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب تاسو ښه راغلاست وایو، که په پیل کې راته وایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زمخ کې د دې نه چې برابری اصل ته راشم، غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنډه او ځغلنده خبرې وکړم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډېر اوږده ریښه په تمدنونو او فرهنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام په راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاک باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول، چې بلګه موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې دې شم اشاره وکړو چې هغه کې د بشري حقوقو ته روحانه اشاره شوې ده. ورته په تیر یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي، چې لومړی هغه کې دې چې موږ د بشري حقوقو زده کړې پاک باندې لومړی او بنسټیز ګامونه، یعنی د بشري حقوقو زده کړه موږ لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو پوښتنې په ځواب کې زه باید ووایم چې برابري په اصل کې په دې معنی ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر، چې هغه که نژادي دی، که هغه ژبنی دی، که هغه رنګ دی، که هغه قومي وي، که هغه جنسي دی، که هر توپیر وي، پرته د هغې نه ټول انسانان برابر او مساوی حقوق لري په ټولنه کې چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورشي ورکړل شوی دي چې هم الله تعالی ورکړي دي ورته او دغه طبيعي حقوق دي چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا نسی اخلي ټول انسانان د دغه خپل حقوقو په وړاندې برابر او مساوی حقوق لري چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دغه کېږي چې موږ په کوم مواردو کې باید په نظر کې ونیسو او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې د دولت باید متوجه وسیږي او ټول انسانان په دې اکټه باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې یعنی هر بشر هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي او اړوند ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري د غوی आवाज ووري د غوی غږ ووري د غوی مشکل ته رسیدګي وکي پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیسي چې ته څوک یې ته خزه یې ته نه لري
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبري شوی